خبرونه مولا فرشتي جلال زيت خواوري دل اوس هم ناجيه ساپي سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنه هنداره
د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او انګلستان ترمنځ دا مهال د مانچستر په اول ټرافورد لوبغالي کې لوبه روانه ده. دا لوبه د افغانستان په وخت د ماسپښین په 2 بجو پیل شوې چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دې لوبې د لیدو لپاره لوبغالي ته ورغلی. د افغانستان د لوبډلې تیز بالر آفتاب عالم لوبغالي ته د ولسمشر ورتګ تشویقونکی بللی. افغانان هیله لري چې د افغانستان ملي لوبډله نن په دې سیالیو کې بریالی شي. افغانستان په خپلو تیرو څلورو لوبو کې د استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې ماتې خوړلې ده. خو د انګلستان د کرکټ لوبډلې لوبډل مشر ایان مورګن تر دې مخکې ویلي، افغانستان یو غښتلی ټیم دی او لا هم په دغو سیالیو کې د لوبو د ګټلو چانس لري. د دې سیالیو د تیرې شپې په لوبه کې بیا بنګلادیش د تمی خلاف ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه او د سیالیو په جدول کې 15 ځای خپل کړ. د سیالۍ ټاس بنگلاديش وګټه او ویسټ انډیز ته د منډو جوړولو بلنه ورکړه. ویسټ انډیز لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځیدو سره 322 منډې هدف وټاکه چې بنگلاديش لوبډلې یاد هدف د 200 اور د دری لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د بنگلاديش لوبغاړي شکیب الحسن تر نورو ډېرې یعنی 124 منډې وکړې. او د کاپسا ولایت د ورزشي ادارې مسولین وایي په دغه ولایت کې د فوټبال سیالۍ سیمی فاینل کچ ته رسیدلې. د دې ادارې مسول محمد عیسی ساپینن ازاد رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې 13 لوبډلو ګډون کړی. د دې سیالیو هدف د ځوانانو د ظرفیت لوړول دي.
تاسې ازاد رادیو اوري اوس هم د کرکټ په اړه یو څو نور معلومات چې اوس مهال د انګلستان او افغانستان ترمنځ د کرکټ د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې لوبه روانه ده. انګلستان 232 منډې کړې دي او 2 لوبغاړي سوځېدلي دي. تر اوسه 1/3 اوور روان دی. ای جی جی مورګن او جی ای روټ دواړه بیټنګ کوي. محمد نبی او مجیب الرحمن باولینګ کوي او په دې سره د افغانستان رن ریټ اوسط منډه 6.3 تر رسیدلې ده. اوس هم ورځو د ازادي راډیو 19 پروګرام اورو چې نیمه نړۍ خپریږي.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. دا اونی دا نیمی نړی په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولی ځینی وخت نوی واده شوی ناوی د دې پر ځای چې دا ژوند له ملګری سره کینی او ستونزه حل کړي، دا ګډ ژوند د ستونزو د حل لپاره له پلارګنۍ مشوره اخلي.
قرآن می دې ما امراض دې ما خګوري خو سرخلو ته خو منه شو مطلب لایغه خو پردي خلک دې چلی
یو مدت کې چې زم دې پلار کړای ما دې ژوند نه اصلا خوشاله.
هم دا مسائل مونږ کوي ونجلې ونه پويږي نو غنجلې تر ډیره غو کورنۍ تنيسي مثلا خو
دغه کار د خزی او میړه په ژوند څه اغیز کوي؟ اسلام او د ارواپوهنې علم یې په اړه څه وایي؟
د ټولې مداخلې دي او هیڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمکش
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره کڅوک مشوره ورکوي اغه هم چې دلسوزي با تجربه
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي. په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خبرونې په ورستۍ برخه کې تمثيلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
افغانستان کې معمولا یو خزه تر وته ورسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یو کور کې اوسېږي. خود د غیاړي کې د پاللو او خوشاله ژوند تیرولو پاړه له دغه نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپل ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت هم دا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې لوې ستونزې سره مخ شي، نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه، خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله یې له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې یې ژوند ښه و، خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه او مساده غوندې وم، نه دا نه ومه نه پوهېدم. ما داسې فکر کوو چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مخته نه ومه، دا به ما ته سمه لاره راښیي، هسې که یما دوی ما ته غلطه لاره راو. اول ځل یې ډېر ښه و، رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و، او اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوې یم. وحی می ټوکی می داسې خواخې می مم داسې ده، اوس ځن می ډیر خرابه ده. وخت به راته ویلې سې دی کاکا لورګانې دی ماما لورګانې دی مرا پریګه ده، ما به ورته ویلې سې دا زما دوستانې دی ولې به نه را پریګه ده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښې او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې، خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم، هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژ د خپل د زړه راز مرته ویل. نو مرګره مې ډېره خوشی نشول، ما ته ویل چې د خپل خوان شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خوان شماره هغوی ته ورکړه، هغوی زما خوان ته زنګ او هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رافکي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خوان کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دی هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي، هغوی سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته سیدو چیز مونږ رابطه بيخي خراب شله. اوس یو مدت کې چې زموږ د پلار کرایم او د دې ژوند نه اصلا خوشاله نه.
ځینې وخت د خزي او خوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغیو اخته شي. پروین وایي لکه چې له میړه سره اړیکه خراب شي، دومره یې حالت خراب شوی چې اند ځان وژنې هڅه کړې ده.
ډیره زیات زوريګه مواله زما زندگی ډیره زیات خراب شوې ده. چې ګر خونی راته عصبانیت راته راغی، اته ما خپل ځان مې غوښته سې له بینه ویسم.
د بغلان اوسیدونکي تبسم بیا وایي زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بې عدالتۍ په اړه ځکه له پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی یې خپل دي او مشکل یې په ښه توګه درک کولی شي.
د خواښې او د خسر او د میړه خبره خو مې منم، خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرش پورې وغږېږي، ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما همراز دي ما ښه ګوري. اوس مې زه خپل خوران ته ورځم، د خپل خوران سره مې مشورې کوم. زه خو مې خسرخېلو ته خو مې نشم ورتللی، لایق پردی خلق دی چلی دی تا پا فایده و باند خبری کهی.
مدنی فعاله هیلی اسد بیا پا دی نظر ده چی پا افغانی طولنه که ده غدول ستونزی زیادتره ده پوهی که چی ده تیتوالی او ده گرد جون پاره ده ناکافی معلوماتو لکبل رمسته کیگی.
دل تا تروری را ده علمیت نشتون ده. کلا چی ونجلی ونو پویگی چی زل خوان سره چه دول رفتار وکما، خوان سره زه چه دول خوخی را منسته کولی شما، کمی ستونزی چی زی باید مخوانی سما کما خیوانی نیسما خوان سره مې ژوند تریخېږي. دغه مسایل منې که یوه نجلۍ ونه پوهېږي نو هغه نجلۍ تر ډېره غوږ کورنۍ ته نیسي، مثلا خسرګنۍ ته نیسي، پلارګنۍ ته نیسي، خلکو ته د دې موخې ورکوي چې هغه دې ته دغه د ژوند لاره وښي. کله چې دغه هغه د ژوند په لاره ځي نو طبعا هغه چې هغه نور خلک غواړي شاید د دې خاوند هغسې ونه غواړي. کله چې درک نه وسي دا ستونزې رامنځته کوي، او درک هغه وخت لمنځځي کله چې یوه نجلۍ د نورو په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري، نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي، بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هره مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلوي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل وګوري. کې ته پریږدي. اما له بده مرغه باید ووایم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه. په ماشومو کورنیو کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي، بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کوي عجل مور ته زنګ وهي، هلک ستونزه پیدا کوي عجل پلار ته زنګ وهي، چې نه تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چې له منځه یې باید وړی وای نه ده وړی. دا تر ټولو نادانه، تر ټولو ناپوهه، تر ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او د یو مسلکي عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښې سمې سنبال کړي، بیا هغه کس سره واده وکړي، بیا مخته بوځي ژوند. دا چې څوک ورته وایي چې مېړه دې په موټي کې ونیسه، خواښې په کبګیر ووهه، پلار ترې بوټونه کېده، دا داسې کوه، هغسې مه کوه، دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختیو، په کشمکشونو، په تزلزل، په نزا او تاوتریخوالی بدلي.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنیو اړیکو کې له چا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پرې وشي، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی سیډنوال عبدالحادی صفای وای، اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمیر معیارونه ټاکلي دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان لپاره که څوک مشوره ورکړي، یا باید پلاری یا باید موری، په دریم مرحله کې یا باید خسوری یا باید خواهی، او یا ورور او خور، اغم چه دلسوزی با تجربه، غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات، دغوی دپاره دیر یو خر نیک مشاور اوس، یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دغه کسان چه مشوره ورکی خپل دوی دومره تقوا ولری چه د خپل په دغه قول و خبره باندې دیر اصرار اونی کی ناگاهانه، غیر دغه د کاکا لور، د ماما لور، د عمل لور، ولو چه هر څومره دلسوز اوسی دینشی دلسوزی کولی.
د نیم نړۍ په خبرونه کې د افغان ښځو د ژوند په ناخوالو او بریا وغږیږو. د خبرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې د غاړې کې زیانمنوي.